أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك له احترامات په کول کې قدر منو کول لې سکون کو زې برېښنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول تشر خلاص پای ما ده یو لسم ټول کې جغرافیه مزمن یو لسم دوست هله د شتا ټول قدر منو کول لې سکون کې برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن می درنو سکون کو د شې مرسته سو دی ول سم ټول کې جغرافیه مزمن یو لسم دوست نو هله د شتا ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کې ټول سره ذکر او سری او نو لسته امدګي هم چمتو وال ول قدرمن زکون کو نن ورځ مرسته سو په ول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لمړي فنړي کې اوبا په هغه باندې پنګا چونه دویم د اوبو لګول لوي پرېژې دریم د اوبو چنل چنول یا هم تصفیه کول دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کول او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو هله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ هوګلری زکون کو د لاسته پای په شبو کې لمړی مرتا سو پنړی کې او با په هغه باندې پنګا چونی په حق له بحث لرو چې مرتا سو پنړی کې او با په جنو او د هغه پنګا چونی په حق له پښپړه د سر معلومات ترلاسه کړو قدرمن زکون کو لکه څنګه چې مرتا سو ټول په هیجو او بس مرتا سو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي چې پرته له او بو څخه حق کچیر انسان او وسیږي حیوان او وسیږي نبات او وسیږي سروي به هر څه چې وسیږي پرته له او بو څخه نس کولای چې ژوندۍ پاتې شي یعنی ټول ژوندۍ موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي اوبو چې د رونو زکون کو په ټول ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابر توګه سره نه دی ویشل سیمه نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې د اوبو نیولې ده او په هغه اوبو څخه بیا په سلو کې او ونی وی برخه چې دی سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګی دی چې د اوبې د سشلو لپاره آماده نه دي نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دا غو برخه دی په خپل چنغول ته ضرورت لري همدارنګه قدرمنو ګللې زده کوونکو او بچی چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي کچېری یو انسان په درو ورځې کې او په ونس شي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي نو او په د ژوند ټول یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه د چپرته له اوبو څخه انسان په درو ورځې کې مړ کیږي همدارنګه قدرمنو ګللې زده کوونکو دغه او بچی دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارډ وګړو څخه یو میلیارډ څخه زیات شمیر کسان چې د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبو څخه به برخې دي په پرمختیايي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو په اتیا سلنه ناروغي چې دی د اتیا سلنه کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې وبې په کرن کې لګول کیږي د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دیش محصولات خړو بول څخه ورسته تر لاسه کېدای شي چې د اټکل لمخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارډ تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارډ به د سشلو او بوله کمه سره مخامخ و چې په دا 9.3 میلیارډ تنه کسان کې 2.3 میلیارډ تنه کسان د اوبوره کومه سره مخامخ و همدارنګه کډرمنو زده کوونکو په تیرو پنځو کلونو کې د 500 اوڅ خزيات شخړې او جګړې چې سرته ورسول نو د اوبو پر سر باندې کوم پیښې چې تر سره سوي دي په هغه کې یو شو وسلوال نشي تر مې سوي دي چې د هغه لمخې څخه زیات شمیر اقتصادي او مانوي زیانونه رامنځته کړی دي همدارنګه کډرمنو وګړو لیست کوم کو یو زیات شمیر پر مهدی هیوادونو کې په تیر بیا کې هغه افریقا او اسیا هیوادونو چې دی په دغه هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي یعنی په دغه هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري نو د منځنی ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کیږي نو په همدې خطر سره د شمسي سلجم برتا سر کول سو د مکسیکو په شهر کې د اوبو یو 25 کیلومتر په واټن یو نل لیک دی چې د ولکیشه او د ولسو متره لوړ کونه څخه اخواته اړول کیږي یعنی درنوز دکون کو کچیر مروتا سو پلانډ خو لس ډول سره وایو چې په هغه سیمو کې یا هم په هغه وادونه کې چې پاکه او منظم اوبه ته دی لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپل د نورو وادونو څخه په کوم وادونو کې چې پاکه او خوږې اوبه موجود وي سیږي د هغه وادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپل سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو که درمونځ کون کو هیله ده چې د دې دم پرې تاسو اوربن پوسی او سیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي وو سیږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اوبو لګولو لویو پروژې وپېژنو چې د اوبو لګولو لویو پروژې کوم پروژو ته ویل کېږي او په کوم سیمو کې سرته رسول کېږي. ورځ د کون کو لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړله چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې، نو موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې درې سلنه خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې یوه سلنه برخه د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوي دي، خو د دغو دریو برخو څخه یوازې یوه سلنه برخه چې ده هغه په خپله د څښلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي چې د لویو سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروې وي، یعنې مالګینې اوبه لري او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د څښلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو درنو ځکون کو کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې وده ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستونو ته خپلې اړتیاوې بیې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به درلودلې په خپلې بېکارونو سرته رسول هغه به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښت څه ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي چې د اورښت په لندباله سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول شي. خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې شنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه که درمونه وګللی ځکونکو ګڼ شمېر هغه هېوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره زر مترو اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیز محصولات د ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د څاګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بېلابېلې لارې چارې کارول کېږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پایپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبو رسوي چې د دغو پایپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دي هغه پاک او سوتره واوسیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هېوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هېوادونه چې پوره اورښت نه لري نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شولو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یوه لویه ستونزه ده کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي، بلکې د دې تر څنګ ورو تاسو ویلی شو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل به سي، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي، باید تصفیه شي. کله چې تصفیه شي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي فاضله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کېږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کېږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تسپیسی او وروسته د هغه څخه ژوندۍ موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندۍ ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې د انسانانو ته بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کېږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کېږي چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسېږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسېږو او دغه ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه شئ او اوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیری اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپل کتابچو کې نوشته کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او پیسې پوسي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اول لیز کون کو زبر شنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس پای ما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا. هیله د چ تاسو ټول قدر من اول لیز کون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سیری د صحت چم په پتن وی قدر من ز کون کو مخله دین چې زنن رستا سنو لوس پل کن تاسو ټول خواجه ز کون کی باید له خل زنو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چا کول من ول ری تر سو کول سی دین رزی د لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزن سره ورکین. البته درنو ځکونکو، نن ورځ موږ تاسو ته یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په هکله دي. نو هیله ده چې تاسو ټول په درمنځ ځکونکو د لوست په پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ ځکونکو د لوست په پیل په شی بو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې هم زور په هیواد کې یا هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سر در رسول کیږي او لاملونه څه دي. لومړی د لوس په پیل کې مرکب تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زور تاسو در څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو زده کوونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر ورکوي. کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، هلته استوګنې یا هم مشت کیږي. دې کس ته مراد تاسو مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپېریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اول ته سفر کوي. چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی سو، چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي، درنو زده کوونکو، په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي. چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي، د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي. خو د دې تر څنګ اجباري مهاجرتونه هم شته، چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ شي. لکه څنګه چې شمې سن مراد تاسو ته داس درکول ستو، چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمېر کسان چې دوی په پاکستان کې میشتي، چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دې ته اړ شي تر څو بیرته خپل هېواد افغانستان ته راشي. یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه، د خپل هېواد ترکوي او نور بهرني هېوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګرو ملتونو د ارکام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي، خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي، نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارکامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 مریض کال کې څلور ویشت میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر دي 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي. چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لومړنۍ ځای یې د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لومړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلی سو درنو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي، مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي. چې له هغو له جملو څخه یو په خپله طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان څه کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي، د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هېواد څخه او بل هېواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هېواد یا هم دغه سیمه ترکړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي، چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هېوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هېوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هېوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هېوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپېریال کې آرام ژوند وکړي، او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزه او مشکلات چې دي نو له قبل څخه د دوی مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یې هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو ځکونکو سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو ځکونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي، هغه چاته د کارول کیږي. دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده، نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي. لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دی درنو ځکونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپله سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه کډرمن او ګلریز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویل شو چې جذبونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډېر اجوره ده چې زیاتره کسان ډېر مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ شي. نو موږ ویل شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبونکي لاملونه دي. دغه جذبون کلمیلونه چې دي درنو ځکونکو د هغه له جملې څخه د وی ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ډېر مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مصابي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه. د هغه په هر کلمه معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دي چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یديږي او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرني هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرني مهاجرینو په نوم سره یديږي. همدارنګه د دې ترڅنګ ویلې سترونو ځکونکو چې 15% نه پوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي چې د نونسیم پیډي په ټوله دوره کې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1915 میلادي کال څخه تر 1900 میلادي کال پورې 10 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین و او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرت پکې شامل و چې موقتی جبیا درلودل. او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه کابل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونه ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم و پیژندلې. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترځو پټې برخې کې موږ تاسو نژادونه پیژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. کدرمونز د کوم کو نجات موږ تاسو تعریفو. نجات په خپل د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري سیرې پوستکی او رشتو رنگ بلون کې نشو او ورسي ګډې ځانګړتیاوي ولري. د نړۍ ټول خلک چې جی درنو ځکون کو درې اصلي ټکمونه باندې وشي سوي دي چې یو سپین پوستي خلک دي چې اورفایي ټکم پکې مربوط دي، دوم زیار یا هم مغولي ټکم دي، او تور دریم چې دی په خپل تور یا هم استوایي ټکم دي چې دغه ټول ټکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفي جوړښت دی، دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو به جلا تو کوم لري. همدارنګه درنو ځکون کونن ورسپلوس کې مرو تاسو سپین تو کوم نجات خلق پیژنو. سپین تو کوم نجات خلق چې دی لوړ ونه لري، یعنی کټ چې دی جگ دی، سپین پوست دی، جگ پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه د دې ځنګړینو له جملو څخه شمېر کیږي. بل هم زیار پوستکي تو کوم لرونکي کسان چې دی دوی پوستکي چې دی زیار پوستکي دی، زیار رنگ لري پوستي، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لږه ګرد سر ګردي کوفړي د سر دا، همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډ پوزه او ټټه ونه یې کدنه چې چشتي ټټ دی او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور تو کوم کسان چې دی هم تور نژاد لرونکي کسان چې دی دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزه یې کړګوچی ورشتان لري او همدارنګه پړی شونډي، یعنی غټي شونډي وي او ګډ یې هم دوارنګ. تو کوم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمنځ د دود په پایل کې مېست راغلي دي چې له مولات او سیمبو توکمونو په نامه سره دي او سره پوستکي کسان چې بيدې ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکي پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کوم تر دې د امپری مودان ول بستل وس هم د توکمونو او جغرافي ویش په حق له بلو توکمونو جغرافي ویش دي. ترنو ځکه کوم دغه جغرافي ویش د لکه سره د آسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره توکمونو څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکي توکم لرونکي کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش سوی دی. یو آسیایي اند آسیا د لوی ویش توکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي توکم لرونکي کسان شامل دي چې د آسیا په لوی ویش کې د دې توکم خلک د نور توکمونو په پرتله ډیر دي او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش توکمیز ډلې دي چې اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جلو باندې ویشل سوی دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان برخه پکې تشکیل کړې ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورت نه ترسیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پر مولوست ولبستي وسند لوس په دې برخه کې کورنۍ دنده، کورنۍ دنده کې نجات تعریف کړي، دوی سپین پوستکي سپین تو کوم نجات تشریح کړي او درې مهاجرې د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړي. نو نسس د نو زلوس پر همدې ځای باندې پاتې درسي شو وخت لا پما.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311. Yeah.
بار دلاس پلاس درا
شبارا